په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ری په دې خبری خبرونه کې مو نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبر نو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکوونکو چې د کار لپاره حاضري ورکول مخه نیول شوې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامانن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکوونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز د راپور له مخې یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکوونکو ته ویل شوي چې د امنیتي دلایلو له امله د 48 ساعتونو لپاره کار ته لاړ نشي. خو ملګرو ملتونو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې له ملګرو ملتونو سره پر خزینه کارکوونکو د بندیز په اړه د اضافي معلومات ورکړي. طالبانو ته په 13 دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې خزینه کارکوونکو له کار راګرځولي چې له دې سره ډیرو مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګری مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میشتې وړاندې د دې قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلی و د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګری د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټر په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کم کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کم کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د دې شرکت یو ګودام لمنځه وړی دی. په دې کم کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. د پولیسو یو چارواکي ویلي ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوی دی. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسما د ناتو غړی شو. د فنلند آبیا او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې ټلوالي د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډی روسیې خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیری یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر وویل په ناتو کې د ده د هیواد غړیتوب له سویډن پرته نیمګړی دی. په ناتو کې د فنلند غړیتوب د دې ټلوالي د تاسیس له 24 کلیزې سره هم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنګټن کې لاسلیک شوې وه. ازادي رادیو اورې یو وړاندې په خبرونه کې روسیې په مزار شریف کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ. د افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي.
کور کې مې پټاو سو 15 نفر زخمیان سو یو کې شهید سو.
یو شمیر نجونې چې له لوړو زده کړو د منع کېدو له امله په کورسونو کې زده کړې کولې وایي دغه فرصت هم ترې اخیستل شوی دی.
چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره و خو متاسفانه موږ نه شو کولای د فرصت نه استفاده وکړو.
د میدان وردګ ولایت د چکو ولسوالۍ اوسېدونکو خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوې او دوی ته د کار زمینه برابر شوې ده.
خو په دې کې به 2000 مستقیما خلک ګټه اخلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دوی د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې خپل قونسلګری بیرته پرانستله. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې په مزار شریف کې روسي خپل قونسلګری پرانستې ده. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای کې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوی وه او اوس داسې مهال بیا پرانستل کېږي چې د مزار شریف د بلخ په ګډونو بخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه بیا زیات شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اسیا د دویم څنګه مشر زمیر قابلوف د دوشنبه په ورځ د روسي ټاس خبري اژانس ته ویلي چې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې دوی خپل قونسلګری بیرته پرانستې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې روسي په مزار شریف کې خپل قونسلي خدمات پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د سه شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی ویډیو کې ویلي چې څو میاشتې وړاندې د دې قونسلګری د پرانستلو لپاره هڅې پیل
زمر د معلومات لمخې څو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګری ته د دوی تخنیکی ټیمونه رسیدلي وو د دې لپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکی کارونه چې پاتې دي هغه مخ په وړاندې یوسي.
د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د روسي قونسلګری د 2021 کال په جولای میاشت کې د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شو او بیرته داسې مهال پرانستل کیږي چې د اپریل په 3مه طالبانو د بلخ په نهر شای ولسوالۍ او په نیمروز کې د داعش ډلې په ضد عملیات وکړل. روسي تل د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ځان لپاره یو جدي ګواښ بللی. که څه هم طالبان دا نه مني چې د افغانستان له خاورې د چا ته ګواښ پېښ وي، خو د تېرې جمعې په ورځ د ډله ییز امنیت د تړون سازمان منشي په مسکو کې د دې سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پیوړی کېدو او له افغانستانه د دې سازمان غړو هیوادونو ته د نفوذ کولو په اړه اندېښمن دی. سیاسي شننکی طارق فرهادي وایي روسیه هم د نورو هیوادونو په څیر له طالبانو سره په تعامل کې له احتیاط کار اخلي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې یوازې د سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا شته. له همدې امله یې په کابل کې د قونسلي خدمتونو له بندېدو وروسته په مزار شریف کې قونسلګری پرانستله.
بعد از حمله که در کابل شد
لحق و روسته چه پا کابل که در روسیه پا سفارت برید بشو کنسولگری و ترل شوا او دو ویزه صدرول سخت شد. روسان رو پا مزار شریف که اوڑا کنسولگری پرانیستلا خود طالبان و سرد دیر طولو حوادون و عدی که دستی دی لکه او سرای چه بازار تلار شی چه واخلی خو پیسی وار نکری، یعنی عدی که بلری خو پا رسمیتی نپی جنی. دو پوتین دو ملی امنیت مشاور پا زلون ویلی چه دوی طالبان پا رسمیت نپی جنی.
ما حکومت طالبان پا رسمیت نمیشناسیم.
علی فرهادی د غشان وای د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو په اړه د روسي اندېښنو ته په کتو د دې احتمال شته چې له دې قونسلګری څخه د استخباراتو د یو مرکز په توګه هم کار واخیستل شي. په مزار شریف کې د روسي قونسلګری داسې مهال پرانستل کیږي چې تیره ورځ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو عربي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له ګڼو هیوادونو سره رسمي راشه درشه لري. طالبان چې له یو نیم کال ډیره موده کیږي په افغانستان کې واکمن دي، لا یې حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي، خو نړیواله ټولنه بیا د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. همداشان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او په وړاندې اقدام وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي خپروله. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو لولوري په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم د ښځو د یوې راډیو د تړلو په غبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل ویلي چې دا د طالبانو لولوري په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو ځپل دي. دغه سازمان په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له بشري حقونو د سرغړونې او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیري له امله باید له طالبانو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د بشر حقونه دي. د طالبانو حکومت څو ورځې وړاندې په شمالي ولایت بدخشان کې د صدای بانوان په نوم په ښځو پورې اړوند یوه راډیو په دې جرم چې ګوندې د روژې په میاشت کې موسیقي خپروله وتړله. که څه هم د دغه راډیو مسؤلینو ورته ویلي وو چې موسیقي ترې په تېروتنه کې خپره شوې، خو د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی له دغه اقدام وروسته د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې یادې راډیو په پرلپسې ډول د طالبانو د حکومت د خپرونو د پالیسۍ خلاف خپرونې کولې. د دغه راډیو یوې مسؤلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د صدای بانوان راډیو لا هم تړلې ده. لا معلومه نه ده چې یا د راډیو به تر کومه تړلې وي، خو مسؤلینو هیله ښودلې وه چې طالبان به بیا ځلې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. د دوی د هیلې په اړه مو هڅه وکړه ښاغلی احمدی بیا وپوښتو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب رانه کړ. په بدخشان ولایت کې د صدای بانوان په نوم دی راډیو لس کاله وړاندې نشرات پیل کړي وو چې د اته کارکوونکو له ډلې شپږې ښځې وې. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان رسنیو یو لړ محدودیتونه ولګول چې له امله یې زیات شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول او ګڼ خبریالان بې دندو شول. که څه هم په کور دننه او بهر بېلابېلو سازمانونو او د بشري حقونو فعالانو له ښځو سره د طالبانو چلند په تېره د ښځو په کار او تعلیم بندیز له بشري حقونو سرغړونې بللي او د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې دا سرغړونې بندې کړي، خو د افغان ښځو د حقونو فعالانې وایي نړیوال دی پر طالبانو فشارونه زیات کړي. مدني فعال سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه په رښتینې ډول د افغان میرمنو ملاتړ وکړي ستونزه حل کیدای شي.
نړیواله ټولنه باید په طالبانو فشارونه زیات کړي. د هغه څه د نه عملي کېدو له امله چې دوی په دوحه کې ژمنه کړې وه، خو زه نه پوهېږم چې ولې نړۍ یوازې زموږ سیل کوي او نور هیڅ عملي اقدام نه کوي او یوازې ګوري چې څه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګول شوي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په ښځو د هر ډول زده کړو دروازې تړلي او دغه شان په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې هم د دوی په کار کلک بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د یو شمېر ښوونیزو کورسونو مسؤلانه او استادان وایي د نجونو په زده کړو د بندیز او اقتصادي ستونزو له امله دا کورسونه د تړلو له ګواښ سره مخ دي. دوی وایي که د نجونو په زده کړو بندیز لرې نه شي، په اوسني وضعیت کې چې د پخوا په پرتله یې زده کوونکي ډېر کم شوي، دوی نشي کولی د خپلو کورسونو لګښتونه پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
صدیقه چې په کابل کې د یو کورس زده کوونکي وه، اوس د طالبانو حکومت د بندیز له امله نشي ورتللی. نوموړې وایي په کورس کې ځینې هغه مضامین او ژبې زده کولې چې پکې یې ستونزه درلوده یا یې ورته اړتیا وه، خو اوس له دې ښه فرصته محرومه شوې او نشي کولی کورس ته لاړه شي.
په دې وروستیو کې موږ د ډېرې رستاسنې له حدو د بندېدو شاهد وو، چې مکتبونو، پوهنتونونو او ورپسې هم کورسونه چې یو ښه فرصت په رخصتۍ کې درس ویلو لپاره وو، خو متاسفانه موږ نه شوی کولی چې له دې فرصت نه استفاده وکړو. یوازې زه نه کېدای سي په زرګونه داسې نورې نجونې وي چې دا غوښتنه له مسؤولو کسانو نه ولري چې نجونو ته د اجازه ورکول سي چې درس ووایي.
کورسونو ته د نجونو په ورتګ له بندیز وروسته د یو شمېر کورسونو استادان او مسؤلان وایي د دې بندیز او اقتصادي ستونزو له امله یې زده کوونکي ډېر کم شوي او د دې احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې ډېر کورس نو وتړل شي. په کابل کې د یو کورس مسول ځلان شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې د وروسته نیمایي زده کوونکي کم شول، خو د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته اوس شل سلنه زده کوونکي هم پاتې نه دي.
کورسونه له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او که چیرته دغه بندیزونه لرې نه شي، نو امکان دی ولري چې سلو کې هغه اتیا فیصده کورسونه چې هغه غټ کورسونه وو ډېر نامتو او هغو هر کال هغه اول نمرهګان ورکړي وو. مثلا دا د ټول افغانستان په سطح د ټولو لوی کورس دی په دشتي برچي کې. زه خپله د دې چې وینم یې وضعیت یې وینم دوی تقریبا درې نیم څلور زره شاګرده درلودل. له څلور زره شاګردونه اوس هلته ټول دوه سوه شاګرده نشي جذبولی. نو په داسې حالت کې چې یو لک روپۍ یا اتیا زره روپۍ کرایه ورکوي نو خپله د ټولېدلو په حال کې دي. نو امکان دې ولري چې داسې غټ غټ کورسونه بند شي.
په خوست کې د یو کورس استاد رفیع زمیر وایي که څه هم د ساینسي مضامینو په برخه کې اوس هم د پخوا په څېر نارینه زده کوونکي لري، خو نجونې چې د کورسونو د زده کوونکو یوه لویه سلنه یې جوړوله اوس نه ورځي او له دې امله د کورسونو زده کوونکي کم شوي.
پخوا به دغلته د کورسونو په حصه کې زیاته فیصدي په وروستیو کې نجونو هم جوړوله، چې له بده بخته اوس هغه د نجونو ګډون چې دی په کورسونو کې یا دا د چټک زده کړې په مراکزو کې هغه کم رنګه شوی دی. نو دا د نجونو د زده کړو بندیز چې دی په دې برخه باندې ډېر ناوړه اغېزې لرلی دي.
اقتصادي شنونکی او لیکوال عبدالوفی نایبزی وایي د نجونو په زده کړو بندیز په ډېرو برخو کې منفي اغېزې کړي. نوموړی زیاتوي که کورسونه تړل کېږي د دې تر څنګ چې زده کوونکو ته یې تاوان رسېږي ورسره ګڼ شمېر کسان بې دندې کېدلی هم شي.
د نجونو د ښوونځیو یا د پوهنتونونو تړل کېدا نه تنها تعلیم او تحصیل خبره ده، بلکې تر څنګ یې ډېر زیات اقتصادي زیانونه هم لري، چې یو له هغې اقتصادي زیانونو څخه دغه د کورسونو او تعلیمي مرکزونو تړل کېدا ده. کله چې موږ وایو چې د خصوصي سکتور ملاتړ باید وشي، کورسداري او کورسونه او انسټیټیوټونه خصوصي سکتور دی او دې ته باید توجه ډېره شي.
د کورسونو د مسؤلانو ستونزې او د تړل کېدو اندېښنې مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکې کړې، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، چې له دې امله ډېرو نجونو کورسونو ته مخه کړې وه. خو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړلو وروسته نجونې آن کورسونو ته هم له تګ څخه منع شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان لخوا څو پروژې پیل شوي او دوی ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. ویل کېږي په دغو پروژو کې به چې پکې د اوبو دوه سوه شپږ کوچني ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه رغول کېږي، په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د یو لک او اته دېرش زره امریکایي ډالرو په ارزښت د دوه سوه شپږ کوچنۍ پروژې چې ډنډونه او یو شمېر استنادي دیوالونه پکښې کې شامل دي د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې پلي کېږي. د دغه ولایت د سنګیزي او زیر رئیس مولوي عبدالصمد حالم وایي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نږدې دوه زره اووه سوه کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي.
دا تقریبا دوه سوه پنځه واړه بندونه او استنادي دیوالونه پلچکونه دا دي، او یو دوه سوه اویا متره لوی دیوال ده چې د خلکو د خپاره به دا جوړیږي، او په دې باندې څه د پاسه یو لک او اته دېرش زره ډالر بودیجه مصرفیږي، او په دې کې به دوه زره اووه سوه مستقیما خلک ګټه اخلي.
ځایي واکمن طالب مسولین هم د دغه پروژو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د دوی ګڼې ستونزې هوارې سي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوشحاله دي، خو دا خلک وایي چې دغلته چې د برېښنا بند ورته ورغول سي او نور لوی بندونه چې هم ورته جوړ سي تر څو دوی د تل لپاره پر ځان بسیا سي.
دغه ځکه ډېر دمو منطقه ډېره سیل لري، په دغه بندونه موږ ته جوړ شي دا د سیل مخه ونیول شي.
یاره دلته خو دا شل کاله مخکې داسې شنیدي شوي موږ ته غټ خدمت موږ داته چې دغه موږ پابریکه ده د چک بند، دا پابریکه موږ ته ډېره ضرور ده. نیمه جوړه شوي هغه ماشینونه روړي په کچې کېښول شي او دغه کار وشي د خلکو ته برق ورکړل شي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په چک ولسوالۍ کې د کرنې او خوړو نړیوال پروګرام له لوري په دومره لویه پیمانه پروژې پلي کېږي، او دغه راز سلګونه خلکو ته هم د کار زمینه برابرېږي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه ډیر وګړي د ماینونو قرباني کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي په سوله کې د روغ پاتې کېدو تضمین نشته. تفصیل په دې رپورټ کې.
علی احمد د هغو دو ماشومانو پلار دی چې د ماین په چودنه کې یو وژل شو او بلې ټپي شو. نوموړی وایي دا پیښه د روان کال د وري احمل میاشتې په درېیمه د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ په شهید خان کلي کې وشوه.
د چاودیدونکي توکي د ځمکې لاندې نه بلکې په یو میدان کې وو. د چاودنې له ځایه ښکاري چې یو څه یې پر تیږه یخي په څټک یې وهلي او چاودنه یې کړې ده. هغه ماشوم مې چې شهید شو یو پښه و اوږه یې ماتې شوې وې او یو لاس یې پرې شوی و. یو بل زوی مې په غاړه او پښه کې ټپي شوی و. په دې چاودنه کې مې یو بل وراره شهید شو او د خورین مې بیا د ستوني لاندې برخه سوری شوې ده.
ورته پیښه د وري میاشتې په لومړیو کې د غزنی ولایت په واغیز ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې ده چې یو تن پکې ووژل شو او 15 تنه نورې ټپیان کړل. د دې کورنۍ یو غړي غلام فاروق ازادي راډیو ته وویل،
کور کې مې په تاسو 15 نفره زخمیان شو، یو کې شهید شو او یو زنانه زخمی شو، شپږ نفره شي. دا شي خاطرات وا خیمه یې مرخه وجاړه کړه.
په افغانستان کې په څو لسیزو جګړو کې ښکېلو اړخونو ګڼ ماینونه او نور چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي چې د ماین پاکۍ موسسو له کلونو هڅو سره هم دا ماینونه د افغانستان په ځینو سیمو کې پاتې دي. د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د یوې موسسې مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل، د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو د چاودنو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
هر میاشت تقریبا 160 تر 125 کسان په افغانستان کې موږ د ماینونو له وجې د تلفات لرو، چې اکثرا ماشومان ښځې او جنوکۍ حسن په اطرافو کې له کوره بهر راوځي د کار دپاره، په پټیو کې، په باغو کې یا په خپل کلیو کې دوی هلته مصروف دي. نو اکثر قربانیان ماشومان جنوکۍ او ښځې دي.
ښاغلی حکیمي زیاتوي، اوس هم په افغانستان کې 1,600,000 متر مربع ځمکه له ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو څخه نه ده پاکه شوې او همدا ډول بشکۍ بمونه چې د تیر جمهوري نظام په مهال طالبانو ایښي په بېلابېلو سیمو کې شته. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي، له 1990 کال را په دې خوا تر اوسه 5,000 غیر نظامیان په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل شوي یا ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د ماینونو د ګواښونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې مختلف سیمې له 19,000,000 ډیرو ماینونو څخه پاکې شوي دي. په ورته وخت کې د دفتر ټینګار کړی چې اوس هم د ماینونو تر 4,150 پیژندل شوي خطرونه شته چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره یو مرګونی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم 2 ورځې مخکې پر خپل ټویټر لیکلی وو چې په 2022 کال کې تر اوسه ډیر ماشومان په افغانستان کې له جګړې د پاتې چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي یا هم معلول شوي دي. د یاد سازمان په وینا په ورځني ډول 2 ماشومان د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د روغ پاتې کېدلو لپاره هیڅ تضمین نشته تر هغو چې لارې او کروندې له ماینونو پاکې نشي. ګوتریش په دې پیغام کې د ماینونو په وړاندې د خلکو د خوندیتوب لپاره نړیوالې هڅې مهمې بللې دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو د معلوماتو پر بنسټ په پام کې وه چې تر 2015 میلادي کاله پورې افغانستان له ماینونو او چاودیدونکو توکو څخه پاک شي، خو په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالو مرستو له کمیدو سره دا پروګرام به 10 کاله نور هم وخت ونیسي. د ایم ډی سي موسسې مسؤلان وایي، په وروستیو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې نړیوالې مرستې له 160,000,000 څخه 40,000,000 ډالرو ته راښکته شوي، چې له دې امله د ماین پاکۍ موسسې 8,000 کارکوونکي بې دندې شوي دي.
په کندهار کې یو کلی یا د ښي لاس موټرو ته د اسنادو د ورکړې لړۍ روانه ده، خو د دغو موټرو مالکان د محصول له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او نشي کولی دومره لوړ محصول ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کورنوی چارو وزارت په کندهار کې د شی لاس لرونکو موټرو ته چې په کانټینری موټرو هم شهرت لري د درې کلونو موقتی اسنادو د ورکړې لړۍ پیل کړي. کندهار هغه ولایت دی چې د ټول هیواد په کچه پکښې ډېر دغه ډول موټرونه سته. د دغه ډول نقلیه وسایطو لرونکي د خپلو موټرو د ثبتونې له بهیرې هرکلی کوي، خو د محصول له جګوالي او د اسنادو د ورکړې د ټاکل سوي درې میاشتنۍ مودې له کموالي څخه شکایت کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد ټیټ دی او نسي کولای دومره لوړ محصول ورکړي.
نوم یې اسان لادی د کندهار ولایت نوم یې نایم. د دې پروسس موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې د کومې جنایتونه چې په د کندهار ولایت یا په د افغانستان کې کېږي په دغه سره د جرایمو کچه کمیږي. په دې کې بیا ځینې نیمګړتیاوې شته چې بې نظمي یې ادغې دې ته باید چې لمبرونه کښېښودل شي او په ډېره شفافه پروسه باندې مراحل ورسېږي، دې ته باید چې ډېر وخت ورکول شي.
موږ نوم عبدالواحد موټران دپاره د عوام دپاره اعتبار دپاره ډېره ښه ده، خو لاکن دا کوم پیسې چې دي ایښې دي پر سلنډر پورې سات مثال کوم قیمت چې دي تعین کړی دي دا بیخي ډېرې چې اقتصادي مشکلات لرو، بے وسی ده، بیکاری ډیر ده، غربت دی، نو باید په دې کې تخفیف وسی او د عوامو باید رای واخلي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترافیکو مدیر ملا بشیر وایي د دې پروسې ټول صلاحیت له مرکز سره دی او دوی نسی کولای چې د اسنادو مده زیاته کړي او یا هم محصول کم کړي.
خو ګرځه شفل اس موټران دي، یو کلی موټران ولانی بولی، پاکستانی لاس موټران مثال بولی، شفل اس دي، دې ته جوایز سره پلیس کول کیږي، درې کار لپاره موقتی. په دې کې خو بېخي الحمدلله موږ پوره اطمینان خلکو ته ورکولی شو چې انشاءالله خدا کوله موږ به خلکو ته ډېره اسانۍ جوړه کړو. اول اسانۍ دغه ده چې زموږ نمایندګان که د استخباراتو دي که د قومندانۍ دي هغه به ټول د دې وجود لري او که ټول بایومیتریک سیستم دي که هر څه حیاتان دي هغه به ټول الحمدلله ته موجود لري، مشکل به ځای پر ځای حل کېږي.
په دغه پروسه کې د بایومیټریک کارونه یو خصوصي شرکت ته په قرارداد ورکول سوي چې موټرونه به د مالکینو په نامه ثبتوي. کندهار کې د بایومیټریک شرکت مشر احمد شاه غیرت وایي هر موټر له ټولو هغو مشخصاتو سره ثبتېږي چې ټولنه کې د جرایمو له کموالي سره مرسته کولای سي.
یو بل چې مخکې په یو وسایط انفجار سو یو وسایط په جرم کوي دغه اسنادونه چې به راواخیستل او شخصي نمبر شی به راواخیستل هغه به مثلا شل کاله مخکې د چاپ نامه باندې جوړ شوی دی، به کنټینرونه پسې کتل، کاغذان مې پسې کتل، دغه به هیڅ درک نه معلومېږي. بیا به درک معلوم کړي هغه نفر به د وخت مړو ځکه چې پر هغه شل پنځه ویشت کال اوس دا مهاله چې څوک وسایط اسټرینګ ته ناست دي جلو ته ناست دي هغه یې باید د ملکیت اسناد ولري او په دې سره مجرم په عجله توګه باندې بیخي ژر پیدا کیږي.
د طالبانو د حکومت د کورنوی چارو وزارت د کانټینری یا شی لاس یوې کلی لرونکو موټرو پر سلنډر له 5300 څخه تر 2000 افغانیو پورې محصول اخلي چې په ټول افغانستان کې د ګرځېدو اجازه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره، دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي، د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کړي د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي هندارې ولري، سرایونه او موټر ولري هغه کسان ته ورکول کېږي. بس د دغه موسسې والا ور دغه انجینرانو میلمانۍ کېږي او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او د هغو سره دغه کارت والاوي یا دغه سروي والاوي رابطه هم هم لري. نو هیله مې داده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ته د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زه دا مامورین چې دي په وطن کې یو څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت ورشي ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه وو جوړ نه ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي. دا زموږ غږ دی په لوړو مقاوماتو پسې ورسېږي نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم خدای مو مرسته.
ازادي رادیو کارکونکو سلام
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د ماخستن نهه نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اوونیزه خبرونه اورېدلی شئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو ښځینه کارکوونکو چې د کار لپاره یې حاضري ورکوله مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو ښځینه کارکوونکو پرته نشي کولی په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو شمېر سرچینو د اژانس ته ویلي چې د ملګرو ملتونو ټولو افغان کارکوونکو ته ویل شوي چې د امنیتي دلایلو له امله د 8 ساعتونو لپاره کار ته لاړ نه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف پرون تاسو خبري اژانس ته ویلي و چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو یا قونسلګرۍ یې استازو ته سپارل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېرې اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کمپ کې د اور لګېدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پختونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کمپ کې لګېدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي چې دغه اور د دې شرکت یو ګودام له منځه وړی دی او نور چاته زیان نه دی رسېدلی. فنلند نن رسمن د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډی روسیې هم خبرداری ورکړی چې که ناتو فنلند ته اضافي سرتیر یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم کنه. اوس یې ملګري یو دوست مل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیات زیات دي. خپل واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو نش به تاسو کوم چې د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې کور کې مسه 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وې، سم وړې وسه چای وړه دا چې وړې وس 15000 روپۍ کې او ما 7000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخ کې مس د اقتصاد نگانه مو ځنه ده. اوس مې چې خپل پکې ځای اقتصاد کې کنه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکم چې نشم خو زکه زیات راچول چې دا خاص وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم زکه زیات بوج را باندې زکه چې واده نه کړم ده کوټه باندې کړی یو لکه ډیر ډیر 5000 روپۍ لګولې دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو مانا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نو په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي، د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي پیاډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستي کې، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا ملکه بیې ده، د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دې ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتکوایی په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زره ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یې د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی. دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله امله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي او دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپلو خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډېر کم لګښت باندې، په ډېر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم هغه د مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلان ښکار شي، څوک سینیم نه وي، څوک یو د انشاءالله بله لوبه وشي، بس ختم شي بیا چلګان د پیسو دپاره، بس ودو کې باید کمه خرچه وشي. لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه وخه وړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کېږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کېږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کېږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کېږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کېږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سه شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک ته وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مڅې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بېرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بېخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو، جیونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می موندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرنو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري، هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنی اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسېږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لدی پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نه وې پریښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې یو 30 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
But I'm saying just
زه هیڅ اتبالنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلواله ډلې لامل شوی دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي. خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو ملیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي. د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
زدیار په درد و غم کې شادمان، لکه گل د پریشانې په وخت خندان. زدیار په درد و غم کې شادمان، لکه گل د پریشانې په وخت خندان. لکه گل د پریشانې په وخت